چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندنې لپاره خپرېده. ټاکل شوې چې امنیت شورا د زمري په 1 په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړي، خو امنیت شورا پرون په یوه بیان کې وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیې له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت وکړ. په بیان کې د دې هېوادونو نومونه نه دي یاد شوي، خو ویل شوي دي چې د دوی استدلال دا و چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسله ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن منکر قانون چې ښځې د مخ په ګډون د ټول ځان پر پوښولو مکلفي او له کوره بهر حتی د هغوی پر غږ لا بندیز لګوي، د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د مدافع ډلو له پراخو انتقادونو سره مخامخ شو. د طالبانو د حکومت د چارواکي وایي چې د نړۍ پرمختګونو او نویو تجربو ته باید له اسلامي احکامو سره سم د پانتونونو او لوړ زده کړو موسسو په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړ شي. بختار خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د څانګې رئیس عبدالرؤف فراهي د څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وکړې چې د لوړ زده کړو د موسسو په تعلیمي نصابونو کې ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي مضمونونو د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. په خبر کې په دې اړه چې آیا په اوسني نصاب کې بدلون راځي که نه، او که راځي نو کوم بدلون به وي، څه نه دي ویل شوي. د بریټانیا د فوزیر جان هیلی وایي چې اسرائیل ته د دې وخت له خوا د ځینو وسلو د صادراتو ځنډول به د اسرائیلو امنیت کمزوري نه کړي. د بریټانیا حکومت د اسرائیل لپاره د وسلو له ټولو 350 جوازونو څخه د شاغې وځنډول ځکه داسې اندېښنې وي چې ښایي د وسلې به د غزې په جګړه کې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو سره په سرغړونه کې وکارول شي. د اسرائیلو د دفاع وزیر یولاف کلنت د دې اقدام په غبرګون کې خپګان وښود او په غزه کې د اسرائیلي برمتو د وژل کېدو د وخت اساسیت په پام سره د بریټانیا پر دې پریکړه انتقاد وکړ. د بریټانیا دفاع وزیر ویلي دي چې د اسرائیلو د ملاتړ په برخه کې د بریټانیا دریس نه بدلیدونکی دی، خو هغه دا ومنله چې د بریټانیا اقدام پر کلالنډ ښه نه دی لګېدلی.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هر کله کو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې له اروپایي هیوادونو په ځنګړي ډول جرمني څخه په جرمونو د تورونو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر به څه عواقب ولري. جرمني تیر جمعه 28 افغان پناه غوښتونکي له هغه هیواد افغانستان ته ستانه کړل. دا د 2018 میلادي کال اګست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له جرمني څخه د افغانانو لومړنی اخراج دی. د فرانسې خبري اژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي چې دغو 28 افغانانو جدي جرمونه کړي وو او حق نه درلود چې نور په جرمني کې پاتې سي. د بخښنې نړیوال سازمان او نورو بنسټونو د جرمني د حکومت د پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري حقونو څخه سرغړونه ده. جرمني تر یو لړ پیښو وروسته تیره اونۍ د کډوالۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوستل او ویل چې تر دې وروسته به د پناه غوښتونکو په وړاندې د دوی په پالیسي کې بدلونونه راځي. اوس اتریش هم د جرمني د تازه پریکړې په ملاتړ ویلي چې غواړي افغانستان ته د هغو افغان وګړو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري. د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر سشکل پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. بلخوا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د خپل منځي شخړو له کبله 6 تنه افغان کډوال نیول سوي دي. په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې ویلي که افغان کډوال داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي، لرې نه ده چې د جرمني په څیر فرانسه هم افغانستان ته د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړي. نن پر همدې خبرې کوو چې د افغان وګړو په وړاندې د اروپایي هیوادونو چلند ولې په بدلېدو دی. هغه کسان چې له جرمني سابقې سره افغانستان ته لیږل کیږي هلته سره ول وضعیت سره مخامخې دی سي. د 25 دقیقې د بحث ملمانی دی. په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل سه په پیل کې تاسو تر زو په پاریس کې د ورستۍ پیښې په اړه راته وایست چې په رسنیو کې ډېر بحثونه ورباندې کیږي، هلته څه ویل کیږي چې دغه ډول پیښه به څه واقع بولري افغان پناه غوښتونکو ته؟
په پاریس کې د خپل منځي
شخړې لامل سوتانه زخمیان سول د موږ تاسو هیوادوال او بدبختانه وایم چې سوتانه بندیان هم دي د پولیس سره نو دغه شخړې په خو هم سوي دي او لا اوس هم دوام لري د خپل منځي شخړې نو دلته د ولسونو یا د فرانسې کوم چې فرانسویان دي دیغوی هغه کینه هغه بغض د افغانانو په مقابل کې ورځ په ورځ په زیاتېدو ده او د دولت کوم کارکوونکي چې دي یا کوم دولتي خلک چې دي دیغوی هم هغه کوم نظر چې پخوا د افغانانو په مقابل کې درلود ورځ تر بلې هغه هم په تغیری دوده او راویه له افغانانو سره هغه کومې کړنې چې پخوا وي او اوس وي چې پرتلای کو ډیر زیات سره توفیر لري.
بلې ورخیل صاحب علت څه دی دغه نوي کسان چې راغلي دي د هغه ځای په اصول او مقرراتو زیات نه پوهیږي که هغه کسان راغلي دي چې دوی په افغانستان کې هم په همدغه سي مسایلو کې شکیل وه او خپل کنټرول نسي کولای پر خپلو کړنو؟
علت د خپل منځي هغه شخړې دي چې افغانستان دلته راولي په سلو کې 80% هغه شخړې دلته پالل کیږي بدبختانه وایم او دغه 30% یا 10% نور شخړې چې دي دلته د کاروبار په مسله یي نور مسایل راځي مابین کې سره دوی ما شخړې سره رامایسته سي خو بدبختي دلته ده چې جنگ یا شخړه د دوه نفرو وي هغوی نور افغانان کاروي دوه ډلې کېږي دوه ګروپونه سره کېږي هغه دوه ګروپونه کې بدبختانه وایم چې د غریبو د غربا بیچاره زوی هم په کتاب واسي د غلط احساساتو نه هغوی غلطه استفاده وکړي او په خپله نفع استعمال کړي دغه دواړه ډلې هغه خپلو ممیز کې سره په شخړه باندې بدل شي دغه شخړه هم څه ده دا د دوه کسانو باندې کې یو داوا وا یو تجارت په حساب باندې هغه دواړه هغه بیچارهګان نور مابین کې وکړول او هغه هغه د تباک له بیچارهګان څوک زخمیان سول څوک بندیان سول.
ډیر مننه. بیا هم تاسو ترازو په جرمنی کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی هم را سره دی. سلیمی صاحب تاسو هم بحث ته شرغلست په جرمنی کې د افغان کډوالو په وړاندې د حکومت د دریز بدلون تاسو په نظر په څه معنا دی او څه عواقب به ولري؟
څنګه چې تاسو خبرې متاسفانه په دې وروستیو کې د دوی په وینا باندې هغه 28 افغان کډوال افغانستان ته ډیپورټ کړل چې د دوی په وینا باندې په جرمني باندې کې ښکېل وو. متاسفانه ما مخکې هم تېره ورځ هم ستاسو په خبرونه کې وویل چې دا تېر درې کاله چې افغانستان ته په ډیپورټ باندې بندیز وو او هغه کسان چې دلته راتلل چې د پناه غوښتنه یې رد کېدل هغوی ته په ډیپورټ باندې د بندیز اقامه ورکول کېدله. اما ورسته لده ممکن وضعیت دغه سنوي ظاهرا خدا سخکاری او افغانان چې دلته راځي او د پناه غوښتنه یې د بلابل دلایل له مخې رد کیږي یا دوی ردی ترلاسه کوي او د ډیپورټ سره مخ کیږي نو ممکن په قانوني توګه دوی یو لاره پیدا کړي یا یو لاره پیدا شول چې افغانستان ته په قانوني توګه افغان کډوال ډیپورټ کړي.
سلیمی صاحب، تیر اونۍ چې د جرمني حکومت د کډوالۍ په مقرراتو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل ویل چې دغه تازه مقررات د هغو کډوالو د پاره نه دي چې له نورو اروپایي هیوادونو څخه لکه د اوکراین څخه جرمني ته ورغلي کسان په دې کې نه شاملېږي. بیا ځینو کسانو ورباندې انتقاد وکړ چې دا یو دوه ګونی چلند دی. هلته څه ویل کېږي د کډوالو د فعالانو ترمنځ بحثونو کې؟
بله، متاسفانه په غو راپور کې واضح لیکلي وو چې اوکراین کډوال له دغې مسالې څخه استثنا دي، یعنې هغوی به نه ډیپورټ کېږي. همدارنګه تر اوسه سوریه ته هم په رسمي توګه ډیپورټ باند دی، په دې تېرو کلونو کې روسیې ته ډیپورټ نه دی شوی دی. او وروستی راپور چې وو چې یو قاچاقبر، یو سوریایي قاچاقبر وو، دغه پړه یې ویلي وو چې هغه ته به سوریه ته به ډیپورټ شي. متاسفانه دغسې هغه خو پخوا هم شوي دي، یعنی دوه ګونی چلندونه ورستوي ممکن شاهدان وو. یعنی پخوا په 2013 کال پورې سوریایي کډوال حق درلود چې په دې ژبې په کورسونو کې ګډون وکړي، هم افغان کډوالو ته اجازه نه وه. اما وروسته له 2013 څخه دغه وضعیت یو څه چینج شو. نو معمولا دلته خو د هېواد د بکګراوند په اساس باندې له کډوالو سره چلند کېږي.
بله، اوریاخیل صاحب، دغه کسان چې افغانستان ته لیږل کېږي او د اروپایي چارواکو په وینا چې جرمي سابقه هم لري، څه ویل کېږي چې دوی به په افغانستان کې له څنګه وضعیت سره مخامخ سي؟
بهتره معلومه ده چې څوک هغه له دې ماحول سره دلته عادت سي او یا هغه خلکې سیال ته دوی هم یا کوم جرمی سابقه ولري یا بخوانی دولت کارمندان وي او یا هلته کوم شخصي شخړې یا خصومتونه ولري، متاسفانه چې هغوی هلته ډیپورت سي د هغوی ژوند خلا په خطر کې سو هلته هغوی ته لا جنجالونه زیات شول. خو زه دا فکر کوم که د افغانانو دغسې خپل منځي شخړې او دغسې بې بندماري ته دوام ورکړي، زه په دې فکر کوم چې فرانسه یا د نور هیوادونه به هم د جرمني په شان باندې ورته تصمیم نیسي او د دوی په مقابل کې به دغسې حرکت اجرا کوي سي کوم چې جرمني کوم عمل سي د افغانانو په مقابل کې وکړي. متاسفانه خو زه له افغانانو نه هیله دا کوم چې کوم بیکګراوند یا کوم تصویر چې د موږ تاسو سابق دلته وو په دغه اروپایي ټولنه کې، راځي چې موږ خپل سابقانه تصویر ته ور وګرځو. له دغه سي بندوباري نه، له دغه سي کړنو نه، له دغه سي شخصي خصومتونو نه لطفا دلته ډډه وکړو.
بله، نو ورخل سي په پاریس کې د افغانانو له خپل منځي شخړې وروسته چې په رسنیو کې زیات غوغا هم ور باندې جوړه سوله، هلته له دې پیښې وروسته د چارواکو د خوا څه بحثونه سوي دي؟ هلته د ځایي رسنیو د خوا څه ویل کیږي؟
دلته خو پخوا هم یو قضیه سوی وه که چېرته تاسو ته معلومه هغه د درې افغانانو بیا هلته متاسفانه چې په هغه لاریون کې هم یو څه ګډوډي رامنځته شوله، هغه لاریون په ګډوډۍ بدل شو، ډېر تاوان زیان خلکو ته ورسېد. هغه وخت نه د افغانانو نوم دلته د خلکو د ژبې په سر ده، هغه خدای نه خواسته هغه نوم سي چې افغانان د ټولنې ته درګه ته زیان رسوي، افغانان جنگ خوښوي، افغانان خپل منځي شخړې زیاتې کوي، دلته د دوی له امله دغه ولس ته زیان رسیږي، دغه ټولنې ته زیان رسیږي، په خصوصا د دوی دغه کوم افراطي ګوند چې دا افراطي ګوند خو په دولت باندې زخت زیات فشار اچولای، که وکیلانې دي که چارواکي دي په دولت کې دیننه، او ټول هم دغه فشار اچولای چې د افغانانو په مقابل کې باید جدي تصمیم ونیول شي. خو زه له افغانانو بیا هم دا هیله کوم چې لطفا له دغه سې کړنو نه، دغه سې بندوبارۍ نه لاس په سر سي، کنه هغه افغانان سي بیچاره ګان دي، هغه افغانان سي هلته ژوند له ګواښ سره مخ و، هغه افغانان ته دغه کارونه دوی زیان ورسوي، او خصوصا هغه کډوالو ته څوک چې نوي راځي.
ډېر مننه سلیمي صاحب. دغه کسان چې په جرمونو تورن دي دا څوک دي؟ دا زلمیان دي، تنکي ځوانان دي، هغه کسان دي چې په افغانستان کې هم دغه ډول سرغړونې کولې؟
دوی خو چې کوم مرقام خپاره کړي دي، یعنی یو کس ما پکې ولیدو چې تر دېرشو کلونو پورې امر و. معمولا دوی ویل دي چې د اتلسونه تر 22 او 23 پورې عمرونه دي. نو دا دقیقا نه ده معلومه کنه چې په افغانستان کې به ممکن یو څوک د دې کډوالو ترمنځ به یو جرم کړی وي، یا مثلا یعنی داسې ارقام یا معلومات په دې اړه باندې نشته دي. متاسفانه دوی چې کوم هغه ارقام خپاره کړي دي، هغه معمولا تنکي زلمي دي چې جرمونه یې کړي دي، هغه جرمونه بڼې مختلف.
سلیمي صاحب، اتریش هم په دې وروستیو کې ویلي دي چې ممکن دوی هم د جرمني په څیر افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر پیل کړي. په دې اړه راته وایست چې عملا د دې کار د پیل امکان څومره ممکن دی؟
ستونزه هم همدا ده، لکه مخکې چې ما وویل چې قانوني توګه هلته د حاکمې ډلې سره که توافق کېږي، بیا نو اروپایي اتحادیه دریزه ممکن د ډیپورټیشن په اړه یا د ډیپورټ په اړه باندې سره یو وي، او ځینې هیوادونه نور هم دغه دې ته لاره پیدا کړي، یعنی چې خبرې اترې وکړي له اوسنۍ او کمې ډلې سره، هغوی هم ممکن مجرمین ولري، داسې افغان کډوال وي چې هلته جرمونه کړي وي، یا هم په اصطلاح ردیې ترلاسه کړي وي، د پناه غوښتنه رد شوې وي. نو حتما په اروپایي هیوادو کې داسې کسان شته دي چې دوی غواړي ډیپورټ یې کړي، اما د اوس خو داسې وه چې تر اوسه ډیپورټ نه و افغانستان ته په اکثر اروپایي هیوادو کې. اما جرمني چې کوم ګام واخیست، ممکن د نورو اروپایي هیوادو ته هم دا لاره جوړه کړي چې بیا افغانان، هغه افغانان چې په جرمونو باندې دلته تورن دي، افغانستان ته ډیپورټ کړي.
بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د حکومتونو د دریز د بدلون په اړه بحث کوو. د بحث میلمانه دی په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، د غرض پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل.
ورخیل زیب تاسو تر ازو کله چې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو لخوا دا ډول جرمونه کیږي، په اکثر اروپایي هیوادونو کې ځینې داسې ګوندونه هم شته چې هغه د پناه غوښتونکو او کډوالو خلاف دي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم دوی دا مسله بیا بیا شاربي، او کله چې دوی واک ته ورسیږي د دوی خامخا د حکومت د دریځ په بدلون کې هم د دوی واک وي. کله چې دغسې پیش کیږي نو دغسې ګوندونو ته یو دلیل پلاس ورکوي، څه فکر کوي چې د حکومتونو دریځ به ورځ په ورځ نورم نه سختوي؟
دا خو معلومه خبره ده، که چیرته ما مخکې ویلې چې خدای مکړه افغانان دغسې کارونو ته او دغسې بندوبارۍ ته د پای ټکی کې نه دي، دا به لرې نه وي چې که سالم حکومتونه وي هغه د ماجرو خلاف هم نه وي، د دې په مقابل کې خپل دریض بدل ځکه هغوی نه غواړي چې دلته خپلې ټولنې لپاره دلته مشکل احساس کړي ایجاد کړي یا هغه خلک پرېږدي چې دوی ټولنه دلته مشکل ساز وي. دا ورځ تر بلې که دوی داسې کارونه کوي، پخوا به په فرانسه کې کېدای شي تاسو ته معلومه وي د افغانانو ډېر ښه بیکګراوند و، ډېر ښه تصویر و، اما متاسفانه چې په تېر یو کال نه راپدې خوا دا دوه کاله به پوره کېږي چې د افغانانو تصویر هغه له 100% نه 50% راټیټ شوی دی. دا فکر کوم چې که چېرته دا کارونه دوی دوام وکړي ډېر زر به فرانسه هم ورته اقدام وکړي، ځکه دلته دغه د چارواکو خبرې چې موږ اورو، دغه د چارواکو نظریې چې موږ ګورو، ډېر زر به د جرمني ونه ورته اقدام فرانسه پورته کړي. او دا لرې خبره نه ده که چېرته خدای مکړه د جنا هغه افغانان چې لکه د تیرې ورځې پیښې درته وایم، دوه نفره مجرم دي، اما دغه نور چې دا اساسي پکې دي دا د غول احساساتو نه ګټه پورته شوې ده. هغه بیچارهګان چې څوک زخمیان شوي دي یا څوک بندیان شوي دي، نو هغه بیچارهګان ته به مو ضرر رسیږي. زه له افغانانو نه هیله همدا کوم چې له دغسې کارونو نه لاس واخلي، بیا هم چا خپل مسله یې په خپله دې حل کړي، دلته دولت ستا قانون ستا لاړ شي، دولت له لارې خپل مسله حل کړي، نه په خپل سری عملو باندې، نه په خپل سری شخړو باندې.
سلیمی صاحب، جرمنی چې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي اخراج کړي دي، خلک څه په وایي چې دا یو موقتی اقدام و که دا لړۍ به دوام کوي؟
د معلومات له مخې خو همدغسې ښکاري چې دوی دغه لومړی قدم واخیسته، اما دلته په حاکم ګوند باندې یا په حکومت باندې چې څومره فشار دی ممکن دا ډیپورټیشن دوام پیدا کړي، ځکه نه یوازې د افغانانو ترمنځ مجرمین شته دي، ځینو عربي هیوادو کډوال چې درته راځي یا د افریقایي هیوادو کډوال چې دلته راځي طبیعي ده چې په هغوی کې هم مجرمین شته دي، همدارنګه نور هم شته دي، یوازې دا 23 کسان نه وو چې دلته جرمونه کړي دي. نو ظاهرا خدا سي ښکاري یو کوم فشار چې په پوسنی حکومت باندې دی، پوسنی حاکم ګوند باندې دی، یو کوم وضعیت کې چې دی په سیاسي لحاظ باندې اوس په هیواد دننه کې، یعنی په جرمني کې دننه کې مخامخ دي، یعنی داسې ښکاري دي چې دوی به ورته نور عملونه هم ترسره کړي، یعنی ممکن ځینې نور افغان کډوال هم هغه ته افغانستان ته ډیپورټ کړي متاسفانه. او دا زه فکر نه کوم چې همدا یوازې دا 23 کسان دي د شوي توافق برخه وي، نو ممکن په نږدې راتلونکي کې نور افغان کډوال هم چې دلته په جرمونو باندې تورن دي یا هم جرمونه یې کړي دي هغه ممکن افغانستان ته ډیپورټ شي متاسفانه.
سلیمی صاحب، تاسو په جرمني کې د کډوالو چارې څاري، پخوا به چې د یو پناه غوښتونکي قضیه ردېدله هغه کولی سوی چې د اپیل غوښتنه وکړي، د دې وروستیو بدلونونو څخه څه معلومیږي چې آیا دا محدودیت په دې برخه کې لګول سوی دی، یعنی یو پناه غوښتونکی چې کیس رد کیږي هغه بیا غوښتنه کولی شي؟
او د قانون له مخې خو اپیل کولای شي، یعنی څو مرحلې دي چې هغه طی کولای شي، تا داس مرحلې دي چې یو امن ځای ته دلته ځینې مقدس ځایونه دي چې حتی هغوی ته هم پناه وړلی شي، هغه نو اوږده پروسه ده. اما دا چې د ډیپورټ حکم پ کېږي دا یوه اوږدمهاله پروسه ده، د عمله هم ممکن دغو کسانو چې ډیپورټ ته برابري دغو تعداد ډېر کم وي، ځکه معمولا دلته کډوال چې دي په هغه مرحلو کې وي چې یعنی قانونا یې دوی نه شي ډیپورټ کولی، او تر اوسه هم دوی د قانون د بدلون په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کوم تغییر پکې راغلی. هغه به ډېر په لوړه سویه وي چېرته دوی دا د پناه غوښتنې په دغه عمومي هغه کې تغییر راولي، نو هغه ممکن وخت ونیسي او دا حکیم ګوند او سنای حکومت فکر نه کوم په هغې کې تغییر راولي چې دا ډیپورټیشن اسانه کړي، ځکه دل دوی هم پناه غوښتونکو ته اړتیا لري او یا هم د هغو هیوادو له ډلې څخه دی چې د درېیمې نړۍ هیوادو څخه کډوال مني او د پناه غوښتنې حق ورکوي.
ډېره مننه اورخیل صاحب، تاسو پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر یاست. کورنیو ته مو په افغانستان کې سپارښتنه څه ده؟ هغه کورنۍ چې خپل تنکي زلمیان چې عمرونه یې تر اتلسو کلونو کم دي اروپایي هیوادونو ته رالیږي او اکثره جرمونه هم چې کېږي ویل کېږي د همدغو تنکیو زلمیانو لخوا کېږي، دغو کورنیو ته مو سپارښتنه څه ده چې پر خپلو ماشومانو د کنټرول دپاره څه وکړي؟
په عموم کې افغانستان کې کومې کورنۍ دي ټولو ته مې توصیه دا ده د یو ورور په صفت یا د یو افغان په صفت چې خپل اولادونه ورته مه غورځوئ، خپل اولادونه هم خپل څنګه وساتئ. هغه کوم مصارف چې تاسې په دغه باندې کوئ، چې هغه کوم سرمایه ګذاري چې په خپل اولاد تر دغه ځایه پورې کوئ په دغسې مرګونی لاره باندې، هغه کم دغلته هم سرمایه ګذاري وکړئ په خپل وطن کې، د تاسې به ګټه زیاته وي، خپل اولاد به هم تر څنګ وي، خپل هغه تر سترګو لاندې به وي. ته په خدای باور وکړه، چېرته په وطن کې امن راغی، سوکالي راغله، سلیمی صاحب به شاید حالي، تاسې به شاید حالي سي چې په سلو کې 90% افغانان مګر خپل وطن ته ځي، یو هم نه پاتې کېږي دلته په دې مهاجرت ژوند کې پاتې شي. دلته خپل وطن ګل وطن ده، دا ټول زخمې نه ده، دا چې خپل وطن پاتې خپل وطن کې پاتې شي او هغه کوم اولادونه ونه شي ځاګه کومه سرمایه گزاری کی هغه د خپل وطن کې کاروبار پی جوړ کی.
بل اورخل سه په اروپایي هیوادونو کې داسې سازمانونه یا داسې بنسټونه شته چې تنکیو افغان زلمیانو ته ځینې جلسې جوړې کړي چې دوی ځینې جرمونه ونه کړي، یا ځینې شیان چې ممکن دوی ته عادي مسایل معلومیږي هغه په اروپایي قوانینو کې سخت جرم ګڼل کېږي، چې د دوی څخه ډډه وکړي.
هو، دغه پروګرام موږ شروع کړی ده، پخوا خو ډېر کم و محدود و، اوس هم وسیع کړی ده، ورځ تر بلې وسیع کېږي، حتی تر کوره پورې موږ دا غږ رسوو، قانون ورته تشریح کېږي. د خصوصا کوم مملکت کې سیاستو موږ فرانسه کې چې دلته دغه قانونونه دي، باید دلته دغه قانون احترام وسي، د قانون باندې باید دلته ژوند وسي، ځکه تابان دا خو طبیعي خبره ده، ته یوې ټولنې ناراضي سیالته نه چارچوب صحیح شیب نسته او دلته راځي ته یو چارچوب کې زندگی کوي، نو طبیعي خبره ده چې ته ځینې قویدات په ځان منې او هغه قویدات تر هغو ته په ځان عملي کوي، زړه تنګي او دا شیان ورته پیدا کوي. موږ افغانان خو بیا هغسې سرکښه دي، تاسو ته بهتره معلومه ده، نو دغه پروسه موږ پیل کړې ده او دا دې ته به دوام ورکوو، او هیله مو دا ده چې دغه نورو ملکونو کې هم بلجیم ده او آلمان ده او سویډن ده او ناروې ده موږ له ملګرو سره په تماس کې یاستو چې د هغوی په مرسته وکولای شو چې په ټوله اروپا کې دا پیل کړو.
مننه ژوندی اوسئ. سلیمی صاحب، په جرمني کې یو کس چې نوی د پناه غوښتونکي په توګه داخليږي او عمر یې کم وي، په دې برخه کې دوی څه مراحل لري چې د دغو کسانو په وړاندې د حکومت چلند څنګه وي؟
نوریا خیل صاحب اشاره وکړه، په جرمنی کې د انټیګریشن په برخه کې، د ادغام په برخه کې ډیر زیات پیسې لګول کیږي، ډیر زیات سازمانونه دي چې دلته حمایه کیږي مستقیما د دولت لخوا، ترڅو هغه کډوال چې جرمنی ته داخليږي هغوی په ټولنه کې ښه ادغام شي. او د هغو کسان لپاره چې عمرونه یې له 13 کلو څخه ټیټ دي، هغوی ته تا سرپرست ورکول کېږي، په یوه له یوې کورنۍ سره د اوسېدو امکانات ورته برابرېږي، او ټول لګښتونه یې لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې په غاړه اخیستل کېږي، تر څو په ټولنه کې ښه ادغام شي، د هر څه په اړه معلومات پیدا کړي. بیا نو هغه سرپرستان له دوی سره مرسته کوي، حتی په هره برخه کې، له ښوونځي نیولې تر قانونه، له قانونه نیولې تر ښوونځي پورې ټول مراحل ورته تشریح کوي، تر څو چې له 13 کلو څخه یو عمر نه وي ډېر شوی، د هغو سرپرست هغه یې سرپرست وي. اما متاسفانه ځینې وخت ځینې کمی او کاستۍ ده، د ممکن د انټیګریشن په برخه کې وي، هم د کډوالو خپله ستونزې وي چې متاسفانه په ټولنه کې ښه نه ادغام کېږي، یا د قوانینو په اړه ښه معلومات نه ترلاسه کوي، هغه وي چې ځینې جرمونه وکړي او پایله یې دغه شی.
بل سلیمی صاحب، د اوکراین د جګړې له پیل سره ویل کېږي چې په جرمني کې هم د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمني د حکومت چلند یو څه دوه ګونی سوی دی، په دې اړه راته وایي چې دا واقعیت لري؟
بله، متاسفانه که مستقیما یې دوه ګونی ونه شو، بله دا څو چې د اوکراین څخه کوم کډوال دلته جرمني ته راغلل، دغو تعداد زخته ډیر و، او دوی له هغو خلکو سره ډېر مصروف شول، نو یو څه د افغانستان مسله ترې هېره شوه د افغان کډوالو، که نه هغه نه مخکې حکومت ټولو پناه غوښتونکو ته، یعنې که ووایم 99% پناه غوښتونکو ته ډېر په کم وخت کې یې د پناه غوښتنه ومنله. متاسفانه په دم باید ومنو چې په حکومت باندې فشار و د ډېرو زیاتو کډوالو په یوه وخت کې، نو ممکن داسې هغه د افغانانو مسله یو څه پیکا کړله او د پناه غوښتنې پروسه یو څه وځنډوله، چې اوس معمولا تر یوه کال پورې حتی یو عادي انټرویو ته ځینې افغان کډوال منتظر وي. دا طبیعي ده چې څومره فشار د کډوالو زیاتېږي، نو ممکن د هغو ګروپونو یا د هغو ډلو لکه افغان کډوال چې دي د هغوی ځینې حقونه یا وخوړل شي یا هم د نورو تر تاثیر لاندې راشي.
مننه اورخیل صاحب. هغه کسان چې افغانستان ته لیږل کیږي یا اخراجیږي، څه فکر کوي چې هلته به دوی خوندي وي؟ آیا کولی سي د افغانستان شرایط سره بیرته ځانونه عیار کړي؟
هغه خو خپل وطن د خپل وطن سره خو باید ځان عیار کړو. له مجبور نه سي راځي دلته د ټولنې سره ځان ادغام کوي، نو خپل وطن کې به خو مجبور نه ځان عادت کوي. خو یو خبره ده چې ما مخکم دا یادوړی وکړه که هغه ملګری پکې یا هغه وطنداران چې پکې ډیپورټ کیږي، خدای مکړه چې دغه سي قضیو کې لکه یادوړی مې چې وکړه په بے ځایه شخړو د خلکو په شخړو کې دوی بندیانېږي یا دوی زخمی کیږي یا دوی مجرم ثابتېږي او دا ډیپورټ کیږي، هلته هغوی ته مشکل وي یا د پخواني دولت.
بل اورخیل صاحب، خو اوس وضعیت بدل دی په دې خاطر دغه کسان چې افغانستان ته ډیپورټ کیږي
خدای دولت سره کار کړی وي او دغه په دغه سي شخړو کې برابر سي او دوی هلته ډیپورټ سي، طبیعي خبره ده چې دوی ته هلته مشکل وي، دوی ته هلته د سر خطر وي، دوی ته هلته د ژوند خطر وي. دا طبیعي خبره ده، بالکل خطر سره مخ کیږي.
بله سلیمی صاحب، دغه کسان چې مثلا یا په بند محکوم دي یا په نورو جزاګانو، دوی چې افغانستان ته لیږل کیږي، هلته څه ویل کیږي چې دوی به د بند پاتې موده په افغانستان کې تیروي؟ کلته د دوی دپاره خاص معافیت په پام کې نیول شوی؟
متاسفانه کوم معلومات خو چې خپاره شوي همدغسې ښکاري چې دوی به هغه د بند موده څوک چې دلته په جرمونو باندې تورن شوي دي، هغوی به هلته د بند ټاکلې موده تیروي. اما د کوم توافق چې دوی ترمنځ شوی د هغې په اړه تر اوسه ټول کره معلومات نه دي خپاره شوي په رسنیو کې. ممکن تاسو هم په جریان کې وئ، نو دا چې د توافق نورې برخې به څه وي، د هغوی ژوند به سره کم کیږي، یعنې د افغانستان او د دوی د قوانینو خو په دې ټولو مسایلو په اړه ډېر متفاوت دي. اما ظاهرا خو داسې کاري ځکه هغه کډوال اوس هم په افغانستان کې دی او حاکمې ډلې تر هغه لاندې دي، هغوی تر اوسه نه دي سپارل شوي خپل کورنیو ته. نو داسې ښکاري چې دوی به خپله د بند موده تېروي او وروسته به خوشي کیږي.
په دې برخه کې د بشري حقونو سازمانونو کوم عکس العمل ښوولی که په لنډو کې راته ووایاست؟
بله، د بښنې نړیوال سازمان هم په دې اړه باندې راپور خپور کړی و. ځینې دلته هغه سازمانونه چې د کډوال د حقونو د غوښتنې لپاره فعالیتونه کوي، هغوی هم ویلي وو چې دا ډیپورټ یو غیر قانوني مسله وه او په دولت باندې جدي نقدونه کړي دي په دې اړه.
ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو په دې بحث کې په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت خبرې کولې. دې بحث میلمانه و په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، دغه راز په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل.
دیوانه